او یا هم لتیګو او خټو ډکی کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې یو په زړه پورې راپور ته د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلو دانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، توري او نسواري وریجه او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه کستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولای شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بیلابیلو پنځو شاخصونو کې ښودلې چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له 3,000 ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 1550 کلونو ترمنځ وو برخه اخیستې وه. له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 1800 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوي، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وي، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله یو انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې یې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وفات شو. د دوی د ژوند په اړه به واوري او په دې خبرونه کې د دوی د آثارو په ارتباط مې د لیکوال صدیق الله بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال چې لیکوالي خپل مسلک نه ځانت.
شعر لرو.
سپوږمۍ زه هم ستا په څیر شوم، ورځ په ورځ یوازې کېږم، لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا.
د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف لال پاچا آزمون سره شخیدلی یم.
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپل ولس یا ولسي ذهنیت دی.
کیسه هم لرو.
د شپې په خاموشۍ کې د ساعت ټک ټک شور جوړ کړی و.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شئ. د خبرونه په پیل کې د افغان لیکوال او ژورنالیست یاد عبدالحمید مبارز د څلور نوي کلونو په عمر تیرونه په کابل کې عمر د پښپړس کلنۍ کې لیکنې پیل کړې، او د عمر په اوږدو کې د افغانستان د مطبوعاتو، تاریخ او سیاست په برخو کې کتابونه او ګڼې مقالې ولیکلې. د افغانستان یو شمېر پیژندل شویو سیاسي څیرو او فرهنګي فعالانو د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره ستره ضایعه بللې ده. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان یو پیژندل شوی لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز د شنبه په ورځ د وری په 13مه د څلور نوي کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د عبدالحمید مبارز لور نیلا مبارز د یک شنبه په ورځ د وری په 19مه په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار د مړینې خبر تایید کړ. نوموړی نن یک شنبه د کابل په قلاب چکان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمېر فرهنګي فعالانو او سیاسي څیرو په ټولنیزو رسنیو د ښاغلي مبارز مړینه د افغانستان لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د دې ډلې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د عبدالحمید مبارز نوم به د افغانستان د فرهنګي تاریخ په پاڼو کې تلپاتې وي. هغه زیاته کړه چې مبارز د خپل ژوند ډیره برخه د افغانستان د ملي ګټو، ملي او انساني ارزښتونو او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې تیره کړې ده. د سیاسي چارو یو پوه جمشید یما امیری په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې مبارز په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ د دفاع لپاره ټول عمر مبارزه کړې او هغه په حقیقت کې د افغانستان د مطبوعاتو ژوندی تاریخ و. لیکوال او څېړونکي غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی مبارز د خپلو ژورنالیستیکي او فرهنګي فعالیتونو تر څنګ د تاریخ لیکنې په برخه کې هم لوی لاس درلود.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود
تو اروخات عبدالحمید مبارز څخه د افغانستان تاریخ پاړه لیکنی پاتې دی او د مبارز نثر ساده، خوږ او شفاف او د ژبې او د موضوعاتو د جوړخ لپاره واده دی لیکنی د دری ژبې د کابلۍ لهجې لورستۍ او خالصو لیکنو څخه دی.
افغان رسنی سو فرهنګي فعال سری قلا توحیدی د رسنیو په برخه کې د ښاغلی مبارز د فعالیتونو د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
حدود نیم قرن به خاطر ازادي
هغه شوخ او نیمه پیړۍ د رسنیو او بیان ازادۍ لپاره قلم او قدم واهه. ارواخات مبارز د خپل ژوندانه پر مهال د خبريالانو د ملاتړ او بشري حقوقو د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې ډېر خدمتونه ترسره کړي او په لسګونه آثار او کتابونه لیکلي دي.
عبدالحمید مبارز د امیر احمد خان یوسف زئی زوی د 1909 لمریز کال د کب په میاشت کې د کابل په باغبان کوڅه کې زیږیدلی دی. نوموړی د کابل په استقلال لیسه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولي او د کابل پوهنتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې لوړې زده کړې وکړې. ډېری خلک ارواښاد مبارز د رسنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو له امله پېژني. عبدالحمید مبارز د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، دانیس ورځپاڼې مرستیال، د باختر خبري اژانس رئیس او د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رئیس په توګه دندې ترسره کړی دي. د نوموړي څو کتابونه چاپ شوي دي، له کلونو 1999 څخه تر 1998 پورې د افغانستان د سیاسي وقایعو شننه، د دیورنګ کرخه نړیواله پوله نه ده، درېیمه مشروطه او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پیل او سیاسي تبصرې، او له 1500 څخه زیاتې علمي، ادبي او فرهنګي مقالې په چاپي رسنیو کې پرې شوي دي.
لننه شاوخوا اته کاله مخکې په کابل کې د عبدالحمید مبارز د آثارو او فرهنګي فعالیتونو په اړه کلید ګروپ غونډه جوړه کړې وه، چې د دې غونډې په جوړېدو کې شاعر او لیکوال صدیق الله بدر هم ونډه لرله. ښاغلی بدر په ورته وخت کې د مرحوم مبارز آثار لوستي او په ځینو یې لیکنې کړي دي. د خدای بخښلی مبارز د لیکوالي په اړه مې د ښاغلی بدر نظر اخیسته.
مبارز داسې یو لیکوال و چې لیکوالي یې خپل مسلک نه ګاڼه. د دې لپاره لیکوالي کوله چې زړه یې غوښتل یو څه ووایي، هغه خبره چې په زړه کې ده هغه د کاغذ په مخ کې راوړي او ولس ته دا ووایي چې په دنیا کې دا خبرې هم شته دي. د مبارز یوازینی هدف همدا و چې د خپل زړه خبرې د خپل ولس سره شریکوو، او دا خبرې دومره په مینه کوله او دومره کوټلې او په ساده او روانه ژبه کوله چې هر چا چې مبارز کوم کتاب لوستی وي زه په دې باور یم چې ټول کتاب یې په خورا ډیره مینه تر پایه به لوستی وي. مبارز په خپلو کتابونو کې، په خپلو مقالو کې ډیره نرمه، سلیسه او روانه ژبه کولې ده، او غوروالی په دې کې دی چې مبارز له نورو لیکوالو بیل زموږ د کابل د خلکو لهجه او ژبه کارولې ده.
بدر صاحب، د مبارز د نثر مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه مخکې په راپور کې، لیوال صاحب هم دا خبره کوله چې د کابل د خلکو په لهجه باندې نثر لیکلی دی، لیکن د مبارز صاحب لیکنې تقریبا افغانستان شمول دي، چې کله مورته ګورو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کتابونو لوستونکي شته او وو. کوم کتابونه چې تاسو په مشخص ډول باندې لوستی دي، ځینې پښتو ته هم ژباړل شوی دي؟
بله، د مبارز څلور کتابونه په فکر کوم 1998 99 کې د کلید ګروپ لخوا نه مخکته باندې شو. دغه کتابونه چې مخکته ته وړاندې شول ګڼو خلکو په کې ګډون کړو. او دغه کتابونه کې یو کتاب دا و چې جیریان سرحد رسمی نیست. دغه کتاب ډیر مینوال پیدا کړل په جنوبی سیمو کې، په شرقي سیمو کې د افغانستان، او بیا یو ځوان راپاسید او د استاد دغه کتاب پښتو ته راوښباړه. متاسفانه زه دا خبره هم باید وکړم چې پارس د ژوند په وروستیو کې د خپلو څو کتابونو څلور پنځو کتابونو د یو وار چاپولو هڅه وکړه، او داسې شپې ورځې وې چې هم دی خپله لږ څه ناسازه و او هم بوختیاوې درلودې، نو دې ته یې وخت نه درلود چې دغه خپل کتابونه په خپله وګوري او ایډیټ یې کړي. دغه کتابونه دوی بل چاته سپارلي وو او هغو خلکو هم په هغه مینه او په هغې ژبنې چې مبارز سره کړي وي دغه کتابونه ایډیټ کړي نه وو.
یعنی د کمپوز تېروتنې پکې شته،
د کمپوز تېروتنې، چاپي تېروتنې پکې شته، جملې داسې بڼه کې اړولې دي چې ته پخپله پوهېږي چې دا د مبارز جمله نه ده. د مبارز جمله په هغه نورو کتابونو کې ته تشخیصولی شي چې دغسې یو مفهوم مبارز څنګه لیکه یا په کتاب کې رانغاړه. ځینې نومونه چې د مبارز صاحب په کتابونو کې راغلي دي بهرني نومونه، دوی پرې نه پوهېدل، هغه نومونه یې اړولي دي. تا که چېرته په وروستي نظر کې څوک ورته نه متوجه کېدل، نو زه فکر کوم ډېری بهرني نومونه به په دغه کتابونو کې په ناسم ډول راتلل. نو د تاسف وړ یوه خبره همدا وه چې په وروستیو دوه درې کتابونو کې ایډیټرانو انصاف نه و کړی او له ژمنې سره سم د کتاب ایډیټ نه و ترسره کړی.
یعنی تصرف دا خو تصرف کړی دی، یعنی د یو چا په نثر کې ګوتې وهل خو اصلا انصاف نه دی. خپل مبارز صاحب لدی بیا خبر شو کنه؟
مبارز خو په ورسته کلونه کې بیا لږ ډیر ناسازه و، خواشینې ورته و، متوجه هم ورته و، او ما وویل چې که په ورستي ځل دا کتابونه کتل شي نو په هغه غلطه بڼه چاپېدل بیا دغه کتاب مفهوم یا دا سفر کې مفهوم به بیخي خلکو ته ناشنا وو. نو مبارز صاحب ورته متوجه شوی و او ګڼ ځایونه یې بیرته اړولي وو او سم کړي وو.
له ښاغلي بدر څخه مننه. وړاندې د فولکلور په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد لال پاچا ازمون نظر در سر شریکوم. د دوی د فولکلور پوهنې کتاب تازه چاپ شوی دی. خو له خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر لطیفه لالهان لوستی دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شو اورز پورز یوازې کیږم لکه هغه غریب غر چې یو باغ یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شدو سره ناست په خپل بی وخت مړ شوی درانه سیوري پسې ژاړي سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه د مرغۍ وروستی بچوړی چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتې او دی لا هم منتظر دی سپوږمۍ زه هم ستا پسیر شوم ورځ په ورځ یوازې کیږم لکه هغه ګڼه ونه چې د منی په موسم کې له سره زیر ټیکری په ځمکه ولوي هر پاڼه په ورو ورو ورنه یوه یوه بیلیږي نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لویا خدایا یو خوږ بوټی یم ګنډیر نشم ډارېږم زه له ډېر یوازیتوبه ستا په څیر نشم ډارېږم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لرغونی افسانه، شفاهی تاریخ، موسیقی، متلونه، د شګون او بخت په باره کې د خلکو باورونه، د میاندو سندری دا او د تورته ځینې شیان په فولکلور کې شامل دي. په زړه انګلیسي کې فولک د خلکو معنا ورکوي او لور د خلکو دودیزې پوهې او فرهنګ ته وایي. په پښتو ژبه کې تازه کوټه اکاډمي د فولکلور پوهنې کتاب چاپ کړی دی. دا اثر د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون تالیف دی. د دوی تر دې مخکې د فولکلور سرچینې په نوم یو کتاب چاپ شوی و او په دې برخه کې نور کار هم کړی دی. په فولکلور کې د ټولنپوهنې، انسانپوهنې او ادبیاتو بحث اوږد او پیچلی دی. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې په خپل کتاب کې تر ډیره په ادبي حوزې تمرکز کړی، کنه دا درې واړه لوري په خپل کتاب کې څیړلې او راخیستې دي.
بالکل، ما دا درې واړه راخیستې دي. یوازې فولکلوري او ولسي ادبیات نه دي، بلکې تر څنګ د فولکلور اړیکې له نورو پوهنو، هنرونو او فنونو سره، چې هغه تاسې مور ته اشاره وکړه، او مثلا بشرپوهنې سره، له ژبپوهنې سره، له نورو علومو سره د فولکلور اړیکې چې دي هغه مې پکې راخیستې دي.
نو تاسو خو هغه راخیستې دي، لیکن د فولکلور د پیژندلو لپاره که زه عمومي پوښتنه وکم، له کومو لارو او طریقو تاسو استفاده کړی ده؟
د فولکلور پیژندنې لپاره لومړنی اساس خو خپله ولس یا ولسي ذهنیت دی، او بیا د ولس اړیکې د ټولنې سره دي. نو طبیعي خبره ده چې کله سړی ټولنې ته مراجعه کوي او فولکلور پکې لولي یا پکې څیړي، نو هغه به د کلتور سره، له هغه تاریخ سره، هغه به ژبې سره د سر تړاو لري. ما د ټولو سره له دغو پوهنو، هنرونو، علومو په رڼا کې
زما پوښتنه دا و ازمون صاحب، یعنی د فولکلور تشخیص په خپله چې تاسو ټولنې ته مخه کړې ده، د دې له خاطره کوم معیار هم ټاکلی و؟ کوم یعنی فرضاً یو څه تاسو له ټولنې اورئ، کېدای شي چې هغه په فولکلور کې شامل نه وي؟
دا کتابونه چې ما کار کړی دی دا خو اکثر تدریسي بڼې لري، او ما زه چې ټولنې ته تللی یم نو ډېر څه دي چې هغه په ټولنه کې موجود دي، او خصوصا د عوامو خبرې اورېدل، د عوامو سره اړیکه او د هغوی افکار اورېدل، هغوی ذهنیت اورېدل، دا فولکلور کې راځي. ځکه دا د لومړنۍ پوهه ده او دا د انسان خپل هغه ذهني تجربې دي، نو هغه زیاتره چې هغه په فولکلور کې راتلي.
په فولکلور زمان اغیز شیندی، ځینې خو وایي چې فولکلور د زمان تابع دی او په زمان کې حرکت کوي. له دې پلوه تاسو دا مسله په خپلو کتابونو کې راخیستې او څېړلې مو ده؟
بالکل، زمان بدلون مومي. کله چې زمانه بدلون مومي نو فولکلور خپل شکل ته تغیر ورکوي. فولکلور ثابت دی، هغه تغیر ډیر نه کوي، او کله چې زمانہ او انبلی زمانه تخپل چاري پريګ دي، نو هغه تیر زمانه خپل په فولکلور کې وګړي.
د فولکلور په برخه کې ازمون څه په پښتو ژبه کې فکر نه کوي چې د راټولولو په برخه کې ډیر کار نه دی شوی، او په کار د چې دا اړخ لومړی ډیر پیاوړی شي ترڅو بیا د فولکلور په برخه کې نور کارونه ترسره شي؟ البته زما مطلب دا نه دی چې تاسو کوم کارونه کړی دي لایق څوک لاس واخلي، لیکن کستاسو نظر
وخت زستا خبره بالکل منم، زستا خبره بالکل منم. پښتو فولکلور دی پراخه غیګه لري، خصوصا د ولسی ادبیاتي، مګر متاسفانه کار ورته نه دی شوی، راټول شوی نه دی، او دغه د راټولولو چارې چې دي د ډېرې داسې شوي دي چې هغه د میستر شاه شوي دی، او میستر شاه فولکلور نه راټولېږي. فولکلور باید سړی ولس ته لاړ شي او د ولس نه راټولونې وکړي. په خوانیو زمانو کې چې هغه شرایط هم جوړو، هلته هم فولکلور نه دی راټول شوی، هلته هم یوازې یوازې هغه د میستر شاه څوک ناسې او څوک ورته راغلی او څوک غږېدلي ورته هغې لیکلي دي. دا چې فولکلور ته لکه د لهجو په برخه کې چې زموږ ووتل سیمو ته او د لهجې ټولولو په برخه کې کار، یو ګروپ ته اړتیا ده چې د فولکلور ټولولې په برخه کې ساحو ته ووځي. نو دا ډېر کم کسان دي ویل سره دي توګه باندې یو نیم کس کار کړی دی، او په ډله ای شکل باندې چې یو اکاډمي وکړي، یو مرجع وکړي، هغوی دا کار نه دی کړی.
تاسو اکاډمي ته اشاره وکړه، بل اړخ ته فکر نه کوي د پانتون د استاد په صفت باندې دغه تیسیسونه چې دا اوس په افغانستان کې رواج شوي دي، او یو ډول صرف د یو لیکوال پیژندنه وي او مشخص تر ډیره پورې البته دا خبره کوم په مشخص ډول هغه د نړیوال تیسس معیارونه هم نه پرې تطبیق شي. فکر نه کوي چې د ادبیاتو محصلین که چیرته دې ته وهڅول شي چې د فولکلور پر ټولونه کې ونډه واخلي او په هغه اساس باندې بیا دوی ته نمرې هم ورکړي، څه نظر لري؟
زه په دغه برخه کې چې رښتیا درته وایم ما ډېرې هڅې کړې دي، او هغه وخت چې زه پوهنتون کې استاد وم په ننګرهار هم په کابل لغمان په دې ټولو کې مې خپل محصلین دې ته هڅول چې تاسو دې د فلکلوري اثر راټول کړئ، په همدې باندې مونوګرافونه ولیکئ، تیزسونه ولیکئ. متاسفانه په افغانستان کې د فولکلور په ارزښت باندې زموږ ډېر شمېر کسان نه پوهېدل او هغوی به دا خبرې بابې زګڼلې. نو هغه څوک چې په دې راس کې وو یا په مشابه کې وو هغوی دې ته اجازه ډېره نه ورکوله، او خوشحاله هم دې ته وو چې په داسې موضوعاتو سلوېدلو خبرو باندې کار وکړي چې هغه به بار بار شوي دي، تکرار شوي دي، او ګټه یې نه رسېږي. دغه یوه لویه بشري قوه وه په دې وروستیو کلونو کې چې په هر پوهنتون کې زموږ پښتو څانګه وه. ما خپله هڅه کړې ده ستاسې بیاد وي او که نه، د جمهوریت پر مهال باندې زه بېلابېلو ولایتونو ته لاړم، اولته د پوهنتون د محصلینو استادانو سره مې په دې برخه کې کار وکړ، او دوی ته مې وهڅول چې فولکلور یوازې د یو کس کار نه دی چې هغه راټول کړي، بلکې دا د همدغسې دغه بشري قوه چې موږ اوس یې لرو، دغه محصلین دي، دوی باید د فولکلور ټولونې لپاره کار وکړي. یو څه لارې چارې وي چې هغه ما سره خپلې تجربې وي، هغه مې دوی سره شریکولې د په ګروپي شکل باندې د ورکشاپ له لارې چې دوی څنګه فولکلور راټول کړي او فولکلور ټولونه هم ځان ته خپل اصول دي. نو ځینې کارونه په دې برخه کې وشو، مګر متاسفانه بیا هم وایم چې زمونږ د خلکو چې فولکلور سره اساسي نه دی، او هغه داسې دی چې بابې ځای ګڼي او وایي دا ډېرې خبرې دي، زړې کیسې دي، لوی لوی خلک دا خبرې کوي. نو دا یو ستونزه زمونږ په مقابل کې وه، مګر بیا هم په هغو کلونو کې په دې برخه کې یو حرکت وشو، او حرکت کېده. په افغانستان د انقلابونو کور دی، نو بس کله چې یو څوک سر پورته کړي یو شی رامنځته شي او هغه باید دوام ومومي، نو بیا د حالات تر ښکار لاندې راشي.
اوس موږ څه فکر نه کوي چې که محصل ته امتیاز پانتون قائل شي، مثلا که چیرته د فولکلور راغونډوي لخپلی ولسوالۍ لخپلی سیمې لخپل کلی، یغه ته باید نمرې ورکړل شي، تنها په هڅونه باندې شاید کارونه شي.
دا خبره دا ده چې زه د خپل د امتیاز ډیر دغه نه ما، خو هر محصل په دې باید سړی مجبور کی چې دا کار وکړي، واغه په دې چې مونوګراف ور په غاړه ده، کورنۍ وظیفې ور په غاړه دي. ما خپل په کورنۍ وظیفو کې زما غږ بډیر کسان اوري، په کورنۍ وظیفو کې ما د فولکلور د راټولولو لپاره سپارښتنه کوله، او په مونوګرافونو کې د سونو کې هم کابل پوهنتون او نګا پوهنتون کې یو شمېر محصلین او د خمرغه چې دا چاره تر سره کړې ده.
ما تر دې پورې دا خبره کوله د نړۍ په ځینو هیوادونو کې، په خصوصا په درېم نړۍ کې، چې په تیرو دولسیزو کې، یعنی دولسیز مخته چې کله انټرنیټ عام په دغو هیوادونو کې هم عام شو، په پوهنتونونو کې محصلینو ته دا دنده ورکړه چې کلاسیک ادبیات مثلا راغون کی او انټرنیټ ته داخل کی، او حتی دغه په اساس باندې به استادانو دوی ته ځینې نمرې ورکولې چې د دې لبرکته د دوی
بل دا دام شوی دا نمرې خو چې ورکول کیږي دا کورنۍ دندې چې دي، او همدارنګ د مونوګرافونه دا خو خپل نمرې لري. امتیاز چې دوی ته ورکول کېده، خو دا داسې امتیاز نه و چې وړاندې د وړاندې نه به اعلان کېده چې که تا دا کار داسې وکړه، بلکې نه، دا کورنۍ دنده او دا خپله د مونوګراف چې وو دې ځانګړي نمرې لرلې. نو هر هغه چا چې به دا کار وکړ، خصوصا دغه برخه ما مخکې وړل عبدالقدا مضمون زما و، نو ما خو په همدې برخه کې کار کوو. خو د مونوګرافونو د پای یوه ځانګړې کمیټه وه، او هغوی نه به دا مسایل ډېر په سختۍ تېرېدل، ځکه ما مخکې مو وویل چې متاسفانه چې خلک له دغه ارزښتونو سره بلد نه دي، او سره له دې چې ما به دوه کانفرنسونه وکړو په هغه کې مې دا خبره وکړه چې که جرمني ژبه نن په نړۍ کې یادېږي، او نو هلته هغه د ګرم ورونو د هغه ورونو چې هغوی راپاڅېدل او دوی د جرمني ژبې یا درمني فولکلور راټول کړ، نن هغه د یو موزیم په شکل ساتل کیږي سره په چین کې منطقه چې ما ولیدل د خلک د خپل فولکلور ته مخه کوي موږ چې څومره غني فولکلور لرو ورځ په ورځ خاورې کیږي خو د خلکو باب یې ځګڼله بل شی بر څه به ولوې ستونزه چې زموږ د فولکلور په وړاندې خو یو دغه بې تفاوتي وه یو د نه پوهاوی و دریم د موسساتو یا د کړو کاکړو مې وه د هغه نه پاملرنه څلور ملو موضوع چې په دروستي وختونو کې موږ ته پېښه شوه چې موږ لږ حرکت وکړو او پخواني ولسمشر زموږ د حرکت ملاتړ موږ په خپله به کله کله دغه د یو لیکچر مثلا د پکتیکا پوهنتون شاګردانو ته د خپل یو لیکچر د فولکلور په ارتباط ورکړ دا ډیره یو هڅونه وه چې لوی سړی را پاتېږي او هغه د فولکلور په باب درته غږېږي خو دا کورونا چې راغله دې کورونا موږ په دې وځپلو چې زموږ لوړې لوړې لوړ لوړ محفظونه چې په دې کل ولس کې ژوندي وو هغه سپینګیري وو سپین سرې ښځې وې دغه به چې مړې کېدې نو زما زړه به یو الله خبر ومارې زموږ د فولکلور یوه سرچینه له منځه لاړه ما ورته دا خبره کوله
له شغلې اسمون څخه په مننې تر خبرتیا وروسته د کیسو نقد مخ کو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د سات ټک ټک پونم لنډه کیسه ځوان لیکوال عرفان الله عرفان لیکلې ده مخکې تر دې چې د دې کیسې نقد مخه کړو همدا کیسه بل دوی څه خواور
شپنی مایشو خلا بڑک ته خوب نه ورتلو خدران شیبه فکرونو په سیاخسته و په دیوال رازړیدل ساعت ته یو قتل شپا لنی مایي خپسته را وګدا سایه واخسته سترګي پټکړي وګدو بڼو سترګي سره پوخلې لگا شیبه ایزان غلی اونی و که گند خوب برشی خونا بیای همه و انزور سترگو توندرید چه خپل نامزاد سمیر سر جان کرده و ورسخه خپه ده لای همه و سیزان غلی نیولی و سترگی دکی وی غری و نیولی و بیای دیوالی ساعت لنظر تیر کر دازل د سات کوچنی استن په یو بجه ولاړو د شپې په خاموشۍ کې د سات ټک ټک شور جوړ کړو یو واره په زین کې د تیرې ورځې تلویزیونی خبرونه ور پزړو شو چارواپو ډاکټر په کې داسې سپارښتنه کړې و که د شپې له خوا مو فکر خراب او خوب نه درتلو د بیزای فکرونو او سوچونو فرزای خپل د خوخي او کتاب د مطالعې لپاره وټاکی کله چې پوه شوي چې خوب درغی بیا په آرام وي د شي د سره ناڅاپه لخلې اوف وطن په خپل ځای کې ناستا څنګه ته پراته کتابونه سره واړول راواړو خپل د ذوق یو کتاب تر راواخست بالخت ای تکیا وکړه سترګې پټکړې دا رامتیا ففارې درې وار ژور سا واخیسته د سترګو لفرانستو سره د کتاب د پښتې په چپ اړخ سترګې خښې شوې په چپ اړخ د یوې ښکلې جوړې هلک او نجلۍ ګډ خندان انځور چې دواړه په داسې ډول سره ناستو چې نجلۍ د هلک څنګل نیولې وی او څنګ په څنګ سترګو په سترګو سره ناست وی له دې سره د څو ورځو وړاندې یادونه ور په زړه شول هغه یادونه چې یو وخت د خپل ژوند سمیر سره په چکر تللې و په انځور لاس کش کړ کتاب یې پرانیست پاڼې سره واړولې راواړولې په دې جمله یې سترګې ولګېدې دا لنډ او تنگ ژوند په خپګان نارځي پکار دی چې په مینه او خوښۍ تیر کړو. دا جمله یې کلک کړه، بیا بیا یې وویله، او ښه شیبه یې خپلې اوږدې خمارې او پرنجو تورې کړې سترګې پکې وګنډلې، هغه سترګې چې سمیر یې پکې خپل ژوند ته رادننه کړی و. د ای ناره یې له خولې ووته، آرام اوږده ساه یې واخیسته. شاته بخملي پروت بالښت یې تکیه وکړه، سترګې یې پټې کړې. دا ځل هغه تیر یاد بیا ور په زړه شو چې سمیر ورسره څومره مینه لري. هر سهار وختي به یې په پیغام پاڼه کې ورته لیکل، ای لیونۍ، ای ښاپیرۍ، مینه درسره لرم. سمیر مې د خپلولو لپاره څومره ستونزې نه وې چې وې نه ګاللې، نو اوس دا خفګان. زه لیونۍ یم؟ هو، ښه پریمانه لیونتوب راڅخه شوی. دې سره یې په ډېرې چټکۍ پرانیستی کتاب بند کړ، سترګې یې له اوښکو پاکې کړې، مسکۍ شوه. له بغلي کم کې جیب څخه یې آسماني رنګه تلیفون راوویست، ځلا یې سترګې برېښولې، بیخي نوې ښکارېده. داسې لکه هر سهار او ماښام چې په خپلو اوږدو او کمسارو سترګو پام کوي. د کلي نجونو څخه په تورولو کې نوم وړه و، همدا ډول خپل تلیفون هم خیالوړی ساته. پیغام پاڼه یې پرانیسته، ګوتې یې ریکت پسې واخیستې، سا یې لنډه لنډه شوه. په ډېرې بیړې ورته ولیکل، جان یادېږې مې، مینه درسره لرم. همداسې یې تلیفون سینې ته پسې جوخت ونیو، زړه کې مستي ننوته، کاذبه نه، حقیقي مستي. همدې خوښۍ پسې واخیسته، له زړه یې غم په مخه کړ، سترګې سره ورغلې.
عرفان صاحب، ستاسو د کیسې د پیل تصویر واضح دی، هم د کرکټر نوم شته چې په ریالیستیکو کیسو کې مهم ټکی دی، هم زمان روښانه دی، او هم یو سوال په پیل کې ځای شوی چې ولې بڼک ته خوب نه دی ورخلی. خو دا سوال هم ممکن لوستونکي ته پیدا شي چې په نیمه شپه کې دیوالي ساعت ولې باید ښکاره شي.
دا سمه ده چې مثلا د شپې له خوا د ساعت لیدل ناممکن دي، یا ظاهري بڼه یې لیدل ناممکن دي، خو په زیاتره اتاقونو کې، په زیاتره ځایونو کې هغه د شپې ګروپونه کولی شي چې مثلا موږ دغه ته مې اشاره وکړو، بالکل دا به یو نیمګړتیا وي.
عرفان صاحب، دا نیمګړتیا زما په باور نه ده، خو وړاندې مو هم مثلا لیکلی دي یا په کیسه کې وویل چې د دیوالي ساعت کوچنی ستن په یوه بجه ولاړه وه، یعنی همدا خبر ده. کوچنی ستن خو بیا باید نور هم په سختي ولیدل شي کنه. یا مثلا په همدې برخه کې کتاب به څرنګه لولي؟ فکر نه کوي که په پیل کې په کوټه کې څراغ بل شوی وای چې تاسو هم یوه اشاره ورته وکړه؟ دا پوښتنې چې ماته د یو لوستونکي په صفت پیدا شوي دي، نه به وي پیدا شوي، یعنی یوه اشاره ورته شوې وای چې څراغ بل دی، یا د خوب څراغ بل دی، یا دیوالي ساعت کړکۍ ته نږدې ده، د سپوږمۍ رڼا پې لوېدلې ده، که سپوږمۍ یاده شوې وه، یې دې لپاره سوې عشقي کیسه ده، هغه اړخ به هم روشانه سوی وو.
بالکل، په کیسه کې عموما د کیسې د یوې ښې کیسې صفات دا دي چې په هغه کې باید زمان وانړول شي، زمان باید ډک کړی شي. او که چیرې داسې یو څه راغلی وایي چې مثلا یو څراغ د شپې د خوب څراغ بل وایي، نو ډېر به ښه وایي. خو دغه فکر کوم چې دغه برخه هغه زمان تیر شوی دی، او دغه برخه ډکه شوې نه ده. خو شاید هلته څراغ بل و، خو دا چې راوړل شوی نه دی، نو دا هماغه خبره ده چې زمان اړول شوی دی، خو زمان ډک شوی نه دی، وخت نه دی ډک شوی. یعنی دغه مسایل ذکر شوي نه دي، دغه مسایل پکې راوړل شوي نه دي.
تاسو د څراغ خبره یاده کړه چې څراغ باید بل شوی وای. فکر نه کوي چې په عشقي کیسه کې بهتره ده چې تر څراغ سپوږمۍ ته اشاره وکړو؟ یعنی په داستان کې چې هر څومره له اصلي محتوا سره همغږه شان یادو، هغومره داستان ډیر پیل کیږي.
بالکل دغا جنه پیش کی کیسو کې باید د چراغ پر ځای باندې چیرې سپوږمې راشي یا ستوري دا یا د هوا غا اوازونه یا نړول د اوبو شرهار یا شنګار دا هغه څه دي چې کیسه لا خوندور کوي لا یې ښکلې کوي خو دلته داخل په اتاق کې بڼکه دغه وخت کې حضور درلودو نو شاید دغه هم یو دلیل راوړل شي چې سپوږمۍ داخل په اتاق کې بیا نښه دومره خپله رڼا خپره کړي یا رڼا ورکړي نو دغه هم یو دلیل دی دا چون دا په اتاق کې داخل وه
دا هم ستاسو خبره په ځای ده خو تاسو لیکلی دی چې د موبایل رڼا ته سترګې وبرې شي دي یعنی تیاره ده دغه جمله هم دوه اړخ لري د موبایل رڼا ته د سترګو برېښېدل شایسته تصویر دی او بل اړخ ته لاغه لومړني تصویر سره چې تیاره ده او تپه تیاره ده او نیمه شپه ده بیا په ټکر کې ناراضي
بالکل ما مخ کی تاسو ان جی د کیسې د یو خی کیسې خبرنه بدغه وی یا صفات بدغه وی چې په دې کې وخت تیر نشي خو زه دغه خبر تورست متوجه شوم چې باید وخت او زمان باید وانه ډول شي دا باید دک کړئ شي او څه باید واضح وي هغه ځینې مسائل باید واضح نه وي تر چې هغه دوستونکو ته تلوسه پیدا کړي خو بعض شایان باید ډېر منډه نه وي بعض شایان باید اوسه واضح وي خو بالکل دغه برخه کې ځینې خبرې همداسې ګونګې پاتې دي او ځینې شان پاتې دي خو زما په کیسه کې پیغام ډېر واضح دی د ارواپوهنې ډېر ښه پیغامونه پکې راوړل شوي دي
عرفان صاحب زه تاسو سره دا خبره منم چې دا کیسې پیغام عالی دی او د کیسې پیغام ژور دی او د کیسې پیغام ډېر واضح شوی دی په دې کیسه کې اما کله ناکله یو ډېر وړوکی شی ممکن لوستونکو ته سوالونه پیدا کی او د دې وړو شانو د حل خاطر ممکن غوړه لاره دا وی چې کله څوک کیسه ولیکي یو څه وخت دا البته دا کرکتون کوي یو دوه درې ورځې پریشته کیسه دوه درې ورځې ورسته چې دا موضوع له ذهن وتلې وي بیا لکه څه سره خبري وکه یعنی له هر کلمې راوخله او په ټوله محتوا کې وڅېړه کې دې شته چې دی وی کلمې له بدلې دو سره د لوستونکو په ذهن کې ځینې پیدا کیدونکو سوالونه حل شي مثلا هر غونری تصویر چې د یو څه د پټېدو سبب کیږي ممکن عالی وي چې شان پکې ښکاران زور نکړو تاسو لیکلی دی اوجدو بڼو یې سترګې سره و پوښلې ځکه چې دلته په پیل کې د تیارې تصویر په لستون کې اغیز کړی دی ورته ویل شوی چې نیمه شپه ده تیاره ده د همدې له خاطره دا عمومي سوال چې ممکن بهتره به چې هر مهمه کلمه د ټول کیسې له محتوا سره همغه راشي بیا هم یو لاند سوال فکر نه کوي چې هر کلمې ته بیا باید څوک تمشي لیکل ورسته
بالکل یو کیسه کله په کیسې باندې بدلیږي ته په هغه وخت چې موږ یو کیسه ولیکو بیا یې ویولو د هر کلمې ته ځان ته تمشو تر څو راټولې ملګرتیا وي له موږ لاندې شي سره منم چې دا څه باید وکړای شي د ورسته کچېری په هغه باندې نقد شي کنه کته نه کړی شي نو مخکې به چې څوک په نقد کې باید خپل لیکوال بار بار کیسولولي هر کلمې ته تم شي هر کلمې ولولي تر څو کله سپتن په پوره نه وي نسبتن یو حق سره وړاندې کړي نقد
البته د تروسه پوری تر ډیره تر کلمات را وڅرخېدو په دغه خبرو کې زما په نظر ستاسو د کیسې نثر روان دی لوستونکو نستړی کوي او نثر مو کیسې ایستي ډیر څه لوستونکو ته ښکار کوي په ځای دی چې وینا پکې وي خو یو اصطلاح ده چې رښتیا غونډه توپ دا اصطلاح کته سو اوریدلې وي تاسو یو ځای لیکي لږه شیبه ځان غلې ونیو تر دې مخکې هم د انجلې غلې و کوا نو د دې جملې لیکلمو عرفان صاحب هدف څه دی
مدس خادب ډیر واضح دی هغه دا چې یعنی مخکې له ځان سره دا په درون کې خبرو باندې اخته و، یعنی په فکرونو کې غار کوا بلابل فکرونه زم تر راتلل. دلته هدف دا ده چې لږ شیبه ځان سره دا تم شل، یعنی ځان یې څه آرام کړو، د آرامۍ دپاره د آرامتیا لپاره د فکر لپاره ځان یې څه آرام کړو. نو دلته ارواپوهنه موږ ته همدا وایي که چیرې تاسې غواړئ چې خپل ذهن آرامه کړئ، خپل ځان آرامه کړئ، باید درې ځله همداسې سا واخلئ، ژوره سا واخلئ، تر څو تاسې آرامښت پیدا کړئ او آرامښت ومومئ.
تاسو د ارواپوهنې مهمې موضوع ته اشاره وکړه او له دې هم خبر وئ چې درې ځلې سا واخلئ، د دې له خاطره چې د غلې کلمه د لیکوال وینا ده، هغه د ښکارا کول نه دی، یو څه ښکارا کوي. فکر نه کوي چې په ځای دې چې وایي چې ځان غلی نیولی وو او هماغه التباس هم رامنځته نه شي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه، داسې هم ویلي وو چې درې ځله یې ژوره سا واخیسته، بهتره نه وو؟
سمه ده، خو ځینې کلمات داسې وي چې هغه باید یو څه پټ وساتل شي، هغه باندې لوستونکی فکر وکړي، هغه تلوسه مې تر وړي، ځینې کلمات که چېرې ښکاره ټول وویلی شي یا لوستونکی فکر کولو ته نه هڅول کېږي.
ستاسو په فکر دا د غلې کلمه کې نورې خبرې هم شته او د همدې له خاطره مو وروسته بیا هم تکرار کړي؟
بالکل، خو دغه ځینې مسایل دي چې په دغه باندې باید لوستونکی هم فکر وکړي، او دلته یې هغه عموما هغه لوی هدف دا و چې لوی هدف دا دی چې تر څو هغه اورېدو تر څو لوستونکی په دې باندې فکر وکړي او دغه ومني چې په ارواپوهنه کې ځینې داسې مسایل شته دی که چېرې یو څوک په قهر وي، په غوسه وي او فکر یې ډېر خراب وي، باید یو څه ځان آرام ونیسي، درې واره ژوره ساه واخلي. دا ځینې مسایل دي د ارواپوهنې چې تر څو هغه آرامتیا ومومي او راحت ونیسي.
تاسو ځینې تصویرونه زه فکر کوم مثلا امداد غلی نیولو جمله کلمه بیا هم تکرار شوه ده، ممکن بهتره دا وي چې بیل بیل شان په کیسه کې ځای کو، غیر له سیمبولیکو کیسو چې ځین شان په کې خلق تکراروي. مثلا تاسو کله یو ځای لیکلی دی چې سترګې ډک شوي، بل ځای مو لیکلی دی غریونه ولې و، نو د غلی نیولو په ځای باندې کېدای شو چې یو بل تصویر نه مهم استفاده کړي و. خو په مجموع کې عرفان صاحب زما په باور ستاسو کیسه بشپړه ده، په اخر کې کرکټر بدل شوی ده. زموږ د ډیرو کیسو یو ستونزه هم ده چې بدلون پکې ناراضي یا دومره تغییر په کرکټر کې راغلی وي چې د منلو نه وي. مطلب مې دا ده چې کله ناکله پریشي ډیره کمی وي، د تغییر سبب کېدای نشي چې د قناعت وړ څوک دا ومني، قانې کې څوک لوستون کې چې هو دا خو باید دومره تغییر پکې راغلی وي. خو ستاسو د کیسې تغییر د پیشو په تناسب د منلو دی او د پیشه بار وړای شي، کله چې مو کیسه بشپړه کړه هغه کیسه چې تغییر پکې راغله، څه احساس مو کو د سدي آرامي احساس مو نه کوچیو بشپړ شای مو لیکله؟
بالکل، یو خو دا چې دروپوهانو د روختي پوهانو ځینې اړین او مهم پیغامونه چې زه پر ځای شي، لکه دروپوهان موږ د شوي یا روختي فعالان که چیرې تاسو تر شپې لخوا خوب نه درځي، د بې ځایه فکرونو پر ځای باندې باید ځان یو څه پیسو باندې مصروفه کړئ. یا هلته اشاره دې ته شوې ده کله چې خوب نه ورځي، فکر یې خراب دی، دا یو کتاب راخلي، کتاب د مطالعې لپاره ټاکي، نو همداسې ځینې نور پیغامونه. یا دا چې مثلا دا ژوند خفګان باندې نه ورځي، ته باید خوشاله سره تیر کو چې په دې اړه باندې یو شاعر یو شعر موي، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره نه دی، حیران یم چې نفرت ته ځلیږي خلک څنګه. دلته شاعر په ډېر واضح هتوګه باندې وایي په خپل شعر کې، یا مثلا شعر په ډېر واضح هتوګه باندې پیغام ورکوي چې دا ژوند چې موږ تاسې کوو، دغه لنګ تنګ ژوند، دا خفګان باندې نه ارزي، او پکار دا ده چې په مینه، په محبت او په ورورولۍ او دوستۍ باندې وفات.
عرفان صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیستله. ازادي راډیو ادبي مجلې سره کور مو ودان، چې کیسه مو هم راسته ولې. لهم دې سره دا خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدید.